درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هر کلی کوم هلوبړی د دې سات خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی یو شرمون کې چاره بلل ده له بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې لبریدون ورسته له دواړو اتمی هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتیدونکو نفوذ مخه ونیسي. له بل خو که څه هم د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی، لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان وایي چې د هند بریدونه لشتر لژه شپږ ویشت کسان وژلي دي. په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لشتر لژه اته کسان د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي دي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. د چین د باندنیو چارو وزارت ویاند لین جیان د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي هند او پاکستان نه جلا کېدونکي ګاونډیان دي او دوی همداراز د چین ګاونډیان هم دي. د هند له توغندوی بریدونو وروسته پاکستان ته ګاډی وډې شوې الوتنې نن بیرته پیل شوې. له برید وروسته د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ له هوایي ډګرونو الوتنې درول شوې وې، خو د می په ومه بیا پیل شوې. د پاکستان د هوایي ډګرونو ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ هوایي ډګرونه د الوتکو تګ راتګ ته چمتو شوي دي. په خبر پاڼې کې راغلي د عملیاتي محدودیتونو په لړ کې هوایي حریم د 48 ساعتونو لپاره ځنډول شوی و، خو اوس په بشپړ ډول بیرته فعال شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د وضعیت ته په کتو مسافر باید له خپلو اړوندو هوایي شرکتونو سره په تماس کې پاتې شي، ځکه چې د الوتنې مهال ویش او لارو په اړه وروستۍ پریکړه له هوایي شرکتونو سره ده. له بلې خوا د پنجاب او اسلام آباد په روغتونونو کې بیړنی حالت نافذ شوی دی او د ټولو روغتونونو د کارکوونکو رخصتۍ لغوه شوې دي. ډاکټرانو، نرسانو او نورو صحي پرسونلو ته لارښوونه شوې چې روغتونونو کې پاتې شي. د پنجاب په ټولو ولسوالیو او ایالتي ادارو کې هم بیړنی حالت نافذ شوی دی. په پنجاب کې د تعلیمي ادارو د تړلو پریکړه شوې او نن ټولې دولتي او شخصي تعلیمي ادارې بندې دي. د امریکا ستري محکمې د ترامپ ادارې ته امر کړی چې د 2015 کال د می له 12 نیټې څخه د افغان کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. په دې پریکړه کې د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام، د بیا میشتېدو طرحې او د سفر د تایید پروګرامونه هم شامل دي. شان وینډي ورچې د افغان ایواک مشر دی، د پریکړه د امریکا د افغان متحدانو لپاره یو ستره بریا بللې. هغه ټینګار کړی چې د ترامپ اداره د پریکړه عملي کړي نو با یو مهم پرمختګ دی. د ستري محکمې حکم په ځانګړي ډول د کډوالو د منلو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې او دا پریکړه به د میل 12 نافذ شي. د محکمې قاضي ټینګار کړی چې اداره باید ژر تر ژره د کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. او په تورخم کې پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د میل 10 وروسته به افغان ترانسپورټران یوازې هغه وخت پاکستان ته د داخليدو اجازه ولري چې د اعتبار وړ ویزه ولري، ځکه چې پاکستان ته د داخليدو د یو کلن سند یا TAD سند موده په همدې نیټه پاترسیږي. چارواکو ویلي دي چې د TAD د پاترسیدو او د ویزه او پاسپورت د لازمي کېدو په اړه اعلانونه په تورخم کې په سرګندو ځایونو کې لګول شوی او افغان موټر چلوونکو ته هم په شفاهي ډول ویل شوی چې یوازې د ویزه د لرلو په صورت کې پاکستان ته د داخليدو اجازه ولري. تیر کال د پاکستان د دې پریکړې له کبله افغان سوداګرو او موټر چلوونکو ته ډیر مالی زیان واوښت.
د ځوانانو خبرونه درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نوخت راشي. نوخت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوخت راولې.
د یو ځوان خبرې مو واورېدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی، خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې له کمو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولی شم چې زه د ژوند په هره برخه کې الحمدلله ډېر هسان دی. ما دا اوس مثال درکولی شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم او په خپلو مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلی ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره یې ژوند ته نوی رنګ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونی خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولې. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وي، کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، هغه نوښت کولی سي. یو څوک سي د ذهن نه ګډ وډ دی، روزګار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅ کله نوښت نشي راوړلی منځته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایران یم، بیدند یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولی د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هره برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولی شم چې زه د ژوند په هره برخه کې الحمدلله ډیر هسان دی. ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولی شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده او په خپلو مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د استرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه او ما پر یو لن خبر ولیک هغه می خپل فیسبوک باندې هم نشر کړ او تر سنگ په ورزشی برخه کې کم کامیابی وی کم مهارتونو ته ضرورت وو هغه می ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لار سی ځوانان کې درس برخه کې کار برخه یعنی که شخصي ژوند وی رسمي ژوند وی څومره ژوند خسته کونکی چې همیشه یو کار په یو رقم
خوندور پښتنه ده کچیر موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو نو ډېر ښه ژوند به ولرو غښتلی به اوسو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د ځوان فکر په نننۍ خبرونه کې په مطالعه خبرې کوو. مطالعه هر چاته پکار ده خو ځوانان لا ډېرې مطالعه ته اړتیا لري. عموما له مطالعه سره په ماشومتوب او نوي زلمیتوب کې د خلکو مینه پیدا کیږي. د مطالعه په بحث کې دا هم مهمه ده چې څه ډول کتابونه او مجلې ولولو. موږ په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو چې یوې په یوه کتاب خبرندوی ټولنې کې مسؤلیت لري او بل د یوې مجلې چارې پر مخ بیایي. هیله ده چې تاسو اوریدونکي به خبرونه تر پایه واورئ. کوم پوښتنه درلوده او یا مو نظر درلود د مطالعې په باب د کتاب لوستنې په باب نو له موږ سره به تماس هم ونیسئ. ښاغلی فهیم سپینغر چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نظری فزیک استاد دی او په عین حال کې د کائنات په نوم د یوې نوې مجلې مرسیال دی. همدارس د اکسوس کتاب پلورنسی فرهنګي مسول صفی الله ناصری هم را سره دی. دواړو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. لومړی سپینغر صاحب، که تاسو د په اسلام آباد کې یاست، هلته مو یوه مجله په وروستیو کې چاپ کړې ده. د دې مجلې په اړه یو څه زموږ اوریدونکو ته وایست چې څنګه شو له هیواده لرې په پاکستان کې مو د افغانانو لپاره مجله خپره کړه.
سلامونه څوربان صاحب تاسو ته او استاد دی رادیو ټولو ډیرو محترم او اوریدونکو ته او زه یو خاص سلام شغلی نصری صاحب ته هم وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ ډیر شمیر وطنوال د هیواد بهر تللی دي، نو د مجله د هیواد بهر خپریږي او وطن کې به هم چاپی بڼه باندې لیگل کیږي. د دې مجلې د نشر لوی هدف دی چې د هیواد بهر دغه کادرونه چې تللی دي دوی به په یو پلیټ فارم او په یو د مجلې په طریق سره رایوزه کیږي او خپل نظریات به یعنی د یو پل حیثیت به لري د مجلې د په تبعید کې لیکوالانو او د وطنوالو ترمنځ به د یو برج یا د پل حیثیت لري د مجلې.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. کوربدن د دې مجلې په اړه د محتوا په اړه به وروسته نورې خبرې هم در سره وکړو، خو اوس به ورشو ښاغلی ناصری ته. ناصری صاحب، تر دې مخکې چې دا پوښتنه در څخه وکړم چې ځوانان څه ډول کتابونه اخلي ولولي، تاسو به په دې برخه کې ډېر معلومات لرئ ځکه چې کتابونه پلورئ او درته معلومیږي چې خلک څه ډول کتابونه اخلي، خو لومړی د اکسوس کتاب پلورنسي د فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. سږ کال مو څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
سلامونه درناوی ټول اوریدونکو ته. په ځانګړې توګه ښاغلی سپینغر صاحب، ډېره مننه چې زموږ خبرونه کې درسره ګډون لرمه. دقیقا اکسوس کتاب پلورنځي په خپل هڅه زیات کوشش کړی دی چې ښه ښه کتابونه او د ورځې په مطالعې سره برابر کتابونه چاپ کړي، نو تر یوه بریده پورې چې څومره د خلکو اقتصادي واسطه یا توانېدلی دی چې یو تعداد کتابونه چاپ کړي، خو بیا هم کوم اهداف چې ورته ټاکل شوي دي او هغه ځواب ویلی شي متاسفانه چې موږ په هغه کچه نه یو توانېدلی چې په پراخه کچه موږ زیات کتابونه چاپ کړی شو او تر ډېره ځایه ورسېدی شي او تر ډېره ستونزه حل کړی شي. خو دا ستونزې ټول ته معلوم دي او هر چا ته تدلیل کې چې په تدریجي توګه حل شي. نو په داسې توګه اوس ویلې شو چې نوې 2015 کال چاپ شوې ده اکسوس نسبت 2014 کال ته دغه موده کې یعنی په حالت کې ده او کتابنې نسبت تر کال 2014 ته زیات چاپ کړی دي.
تاسو د ستونزې یادونه وکړه، ستونزې څه ډول ستونزې؟ آیا سانسور، اقتصادي مشکلات او د لیکوالو کموالی، د شمت موضوعاتو نه پیدا کېدل، یعنی داسې کتابونو نه پیدا کېدل چې تاسو فکر کوئ چې که چاپ کړي نو ښه به وپلورل شي او خلک به استقبال کړي؟
فکر کوم چې په هر برخه کې ستونزې شته دي، مثلا د کاپی رایټ په برخه کې چې مثلا یو عامه پوهاوی نشته دی، یو حق سره آشنایي نشته ده، دغه مثلا کتاب پلورنځي ته او خپرندوی ټولنې ته یو صدمه ده چې د مخنیوي یعنی یو سوال ورسره مطرح وي چې د ساتنه څنګه وکړی شي. له بلې خوا نه د لوستونکو برخه کې چې ورځ تر بلې د سواد کچه یعنی دغه د پراختیا په حالت کې نه ده، په ټولنه کې یا اکاډمیک بنسټونه زیاتی نه نه کمی او کیفي تعداد کومه مثبت بدلون پیدا کوي، یا سربېره پر دې هغه مارکیټ چې مخکې درلودل یا تر ډېره چې په اونده توګه ډېر کتابونه پلورل کېدل، لکه ځینې موسسې به وي چې هغه به د ماشومانو برخه کې یا نویو ځوانانو برخه کې ځینې کتابونه ته اړتیا درلودل او دوی په لوړ کلاس کتابونه اخیستل. نو دغه ستونزې چې تر ډېره خپرندوی ورسره مخ دي او نشي کولای چې په دغه برخه کې پراخ پانګونه وکړي.
بله، ډېره مننه کوروزان. سپین خر صاحب، اوس که د کائنات په اړه دا ووایي چې د لوستونکو له لورې تر سهده پورې ورڅخه هرکلی شوی دی. بله، متاسفانه چې د سپین غر صاحب ټلیفون قطع شو. خیر، له ناصری صاحب سره به خبرو ته دوام ورکړو. ناصری صاحب، په تیرو کلونو کې چې موږ له تاسو سره او له نورو کتاب پلورنځیو سره خبرې کړې دي، اقتصادي ستونزو ته یې ګوته نیولې ده چې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي، د خلکو وس نه رسېږي چې کتابونه ډېر واخلي، دا مسله لا هم دوام لري؟
دا مسله یعنی تر یو بریده پورې په خپل حالت حاکمه ده، خو بیا هم یعنی تر دې ځایه باید یو جدي ستونزه ونه بلل شي، ځکه که موږ د ژوند نورو اړتیاو ته په لومړیتوب قایل یو او هغو ته اقتصادي ستونزه یو جدي معنی نه ګڼو، نو باید په دې برخه کې دا یو جدي ستونزه ونه ګڼل شي. نو زه په دغه برخه کې تر دې ربي د یو تعداد کسان یعنی بې اعتنا بولم چې اقتصادي دلیل باید ډېر معجاونه بولی او دته باید ډیر اهمیت ورنکړي، خو بیا هم یعنی دا یو انتخاب دی او دا یو مشکل بللی شو، نه انتخاب مو بخه، ځکه چې حاکم دی او د دینش کولای چې کوم څه ضروري ریکارس دی ګوپی، یا مثلا د عامه کتابتونو نشتون یا لاسرسي محدود دی چې تر ډیره پورې په دغه برخه کې پیوت د ځوانان یا کسان نشي کولای چې کتابونه ولولي او وایي چې نو د الوستل لپاره خو باید ځینې چینل نه موجود وي، نو دا هغه عامه تم لاسرسي هم یعنی په یو متوازن انکشاف په هیواد کې نشته دی.
بله صاحب، سلامت اوسئ. سپین غر صاحب، مخکې له تاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې د کائنات مجله له چاپېدو وروسته څنګه درته معلومه شوه چې خلک هرکلی کوي نه کوي، په بیه هم اخلي که نه؟
زه فکر کوم سروان صاحب، زموږ تاسو په افغاني ټولنه کې که چیرې موږ دقت وکړو د دغه سي اورګانیکو او نشراتو یا مجلو موجودیت بيخي په نشت حساب دی. یعنی کائنات مجله په مجموع کې د یوې خاصې موضوع په اړه د مختلفو معرفتي حوزونو مسایل داخلي او بحث وکوي، چې دا په خپل ذات کې دا یو ډېر نوی طرز دی نشراتو دی. مثلا زموږ لومړی غنه د وخت پاکله ده، د وخت پاکله د موسیقۍ د لحاظه بحث شوی دی، د وخت پاکله د فزیک د لحاظه بحث شوی دی، د دین د لحاظه بحث شوی دی، فلسفه او د ټولنپوهنې او حتی دی وخت په اړه دی فارسی شعر کې دی وخت په تړاو یعنی دی شعر د لحاظه په شعر او ادبیاتو کې وخت څنګه تصور شوې دی زه فکر کوم داسې مجلو خپرېدل دا به ډېر لوستونکي ولري علت یې دا دی چې د وخت په څیر مفاهیم دا تر اوسه پورې انسانانو ته دا مبهم دي مثلا وخت تر اوسه هم فزیک ته په فزیک کې موږ ټی لیکو په فرمولونو کې ټی ټی موږ لیکو خو دا لا تر اوسه فزیکپوهانو ته دا یو مبهم مسله ده نو دا ډېره مرسته کوي چې داسې یو مفهوم چې هغه مثلا د فزیک ته فزیکپو ته مبهم مسله ده د یو هنرمند نه مرسته وغواړي چې اوکې دغه وخت د موسیقۍ د لحاظه تاسو څنګه ګڼی د فلسفې د لحاظه تاسو څنګه ګڼی د ټولنپوهنې د لحاظه یعنې دا مرسته کوي چې د وخت پوره تصویر د مختلفو زاویو نه موږ واخلو فکر کوم او تر کومه چې زه د لوستونکو سره په اړیکه کې یم ډېره زیات ستایل شوې ده داسې مجله او ده په د علمي او فلسفي مجلې خو ډېرې بیخی په نشت حساب دی خو دغه یو مجله ډیر زیات تایید او هغه پیدا کړی دی او لسونکو ډیر خوشاله دي
ډیر مننه
زه فکر کوم که
سلامت اوسې بیا هم درځو د کتاب او د مطالعې په اړه به د اوریدونکو نظرونه مو واورو او به ګورو چې زموږ درانه اوریدونکي څه وایي څومره مطالعه کوي همدا شېبه یو اوریدونکی له سټوډیو سره وصل دی مهرباني کوئ اول ځان راو پیژنئ بله به تاسو ته وایم خپل نوم راته یاد کړئ چې له کوم ځایه خبرې کوئ نوم مو څه دی شمس شاد صاحب تاسو څنګه کتاب لولئ مطالعه کوئ څه ډول کتابونه لولئ
دا چې دا تاریخي کتابونه لکه دا تاریخ کتاب دا نبوي سیرت دا سينو دا ديني کتابونه
شا ډېر ښه څومره وخت به فکر کوئ چې په مطالعه لګوي کنه دقت مو نه دی کړی پام تر اوسه نه دی کړی
څنګه
یعنی په هر ورځ مطالعه کوي په اونۍ کې یو ځل کتاب لولئ که څنګه
نه هر ورځ مطالعه کوم بس هر ماښام هر سهار
آفرین
مطالعه کوم بس کتاب
دا هم راتوس چې کتاب باندې کله پیسې ورکړي دي اکثره خلک زموږ کتاب مفت غواړي په پیسې نه پیور کوي تاسو څنګه
ډېر داسې ډېر وخت راغلی چې پر کتاب پیسې ورکوي دي ځکه د تاریخ کتابونه مرانیولې دي د نوي سیرتونه مرانیولې دي هغه دیني کتابونه د عصري کتابونه د مکتب کتابونه د ډېر کتابونه مرانیولې دي پیسې مو باندې ورکړي دي مثلا نو د معلومات لپاره چې مقصد بیا وایو یو شی چې نږدې کوي یو څه نوي شی په اړه معلومات ترلاسه کوو داسې مو ډېر کتابونه ویلي دي ډېر مرانیولې دي
ډېره مننه سلامت اوسې شمشاد صاحب کور مدن چې ټلیفون موکو یو بل اوریدونکی دی وګورو چې دوی څومره مطالعه کوي له کتابو مجلو سره څومره مینه لري اول ځان راو پیژنئ مهرباني کوئ
قربان سم محترم اسمت صاحبان صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ به تاسو مې شنه اوریدونکو عبد الحد اتل هم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي اتل صاحب لکه څنګه چې مو نوم اتل دی په مطالعه کې ما اتل یاس کنه مطالعه کوي کتاب لولئ
قربان سم محترم سروان صاحب کوشش مډیر کړی دی وانه ډیر شفان ځکه د کتاب لوستو مثال خبري کو خبره ده چې محترم سروان صاحب چې دا اوس کم ځوانان چې دي د کتاب د مطالعه سره ګرځره مینه والا کنه لري نو زما پر ځوانانو باندې د افغان په سپار باندې دا ځغ دی کوم شروع په سپار باندې چې کتاب مطالعه وکي کوم واس کار کوي کتابونه ودی کې ته په خدا باور کوم محترم اسمت سروان صاحب چې اکثره ځوانان ما لیدلې په دا خاله رسنی باندې بختي مثال ځانونه بختاتلې لکه فیسبوک سو واتس اپ سو په دغه کارو باندې لګیا دی هغه د کتاب مطالعه ته ګر سره پام ته کړنسه حال دا چې دی کتاب مثال مرده لارې ملګری دی کتاب هغه شی دی چې مثال مشته لار راشوي مثال دغه لارې باندې برابرې نو د کتاب مطالعه چې ده ما ته خپل ډیر شخوان راکوي سروان ته محترمه
بله ډیره مننه کور ودان استاس په نظر دلیل یې دا ده چې خلک په خواله رسنیو کې ډیر بوخت شوي دي فیسبوک او ټویټر او نورو کې ډیر بوخت شوي دي نو ځکه مطالعه نه کوي او کنه نور دلایل لري
قربان سم بس دا مثال خبر دا لوی دلایل دا غری دا خپل رسنی په خوا خدل ته افغانستان کې دوه نوی محترم سروان صاحب سره دوه ست ډیر استفاده کی ابل ما اکثر ځوانان د سلیدلی محترم سروان صاحب په دانشي توګه چرو ډیر ما پښتنه ځنه کړی دا نشي توګه پرې دی وای چې مثال مزاده بیکاری د وجه څخه دا نشي مواد مثال استفاده کو نو بیا په جواب کوته ما چې بیکاری خو نورم مثال خبر نور لتون لري راسه کتاب مطالعه کوي کتاب لیکي مثال خبر یو بل د شکار وکزام بخ په وساته دا خو د حل لار نه چې نشي توګه تکاشه یا سیګریټ یا نسوار که یا مثال نور مواد مخدر که توازه بیکارم بیکاری خو نور دلیلون لري ساروان سات سړی دی په کار باندې ځان بخو ساتي په کتاب یو مطالعه دی وکي نو دا خاله رسنی ما ته غټ مشکل ده کتاب د لوسه ځوانان پاتې دي ګټ مشکل ده خاله رسنی محترم ساروان ته پیدا کړی دی
ډیر مننه اتل صاحب کور دی ودان او به ګور چې بلوریدونکو متصوی استاس له خبرو دا هم معلومه شو چې کتاب نه یوازې دا چې د انسان د پوهې سطح لوړوي پوه زیاتوي بلکې له مخدره موادو نه هم کولی شي چې ویښ غوري بل اوریدونکي لرو ځان راو پیژنئ آزادي راډیو اول ځان راو پیژنئ له کوم ځای خبرې کوي
سلام علیکم ولی مرجان یم د پکتیا ولایت د جانخیلونه
مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی کړی دی دا وایي چې کتاب او مجلل ولې یو کنه
او ولینا کتابونه مجلل ول ان شاء الله زده د پکتیا پانتون د ژبه د بیا ته پندې څخه تاریخ شو نو دا کتاب دی او مطالعه ده چې موږ یو هدف ته یو مقصد ته رسوي نو کتاب خو زموږ په ژوند کې ډیر اړین دی او بیا مطالعه چې کوم ده ای مطالعه په اساس موږ کولای شو چې ډیر ته لاسته راوړو
مرجان صاحب څه ډول کتابونه تاسو په خپل لولئ
زه خو خپل بعضی دینی کتابونه وی بعضی به د ادبیاتو اړوند کوم کتابونه دی غل ولما او د درس او تدریس لپاره چې کوم کتابونه دي خپل معلم یم او درس ورکوم نو زه مختلفو کتابونه ولما
بله په ادبیاتو کې څل ولې شعر مو خوخته کیسې مو خوخی دي لنډې کیسې ناولونه څه شي
نو دا شیان خو زه ډیر غنه نه د مطالعه کړی خو زه پراخه مطالعه یعنی د هغه لپاره دغه لپاره دومره وخت نه لرم او مقصد د اوسرکان کې او شیر او دا د تاسو رادیو چې کومه ده دا ډیره تعقیبوم وای تاسو بعضی شیران دي هغه تاسو ملمه کوي هغه نه تاسو ځکوم نو اکثره ما دغه کوم چې نه خوادو اندر از دغه نظم متون دی دغه ډیر زه مطالعه کوم نو شینه کله کله ورماته نثر شو دی خوشال خان خټک
ډیر مننه سلامت اوسه مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی وکوس په ورشو درنو ملمنو ته ناصری صاحب تاسو تجربه لري در تمالی میږي چې خلک څه ډول کتابونه خوښوي څه ډول کتابونه نن سبا په افغانستان کې خلک اخلي ډیر
د شتن په هر موسم کې عموما کله چې د خوندۍ پایلې یا کانتونه پایلې په دغه وخت کې هغه درسي کتابونه زیات پلورل کی او په عادي وخت کې تر ډېره چې موږ سره ښه تجربه شوې دي هغه تر ډېره د داستاني ادبیاتو برخه کې کتابونه ډېر مینه وال لري او د اسلامیاتو او ارواپوهنې برخه کې نو دا برخه ډېر مینه وال لري او کسان چې کورسونه وایي تخصیص ذکر کوي نو د ژبې ذکر برخه کې ډېر کتابونه خوښوي خو تدبیر په افغانستان کې د داستاني ادبیاتو مینوال زیات دي او ښه استقبال پرې کوي او بل یادونه زه باید وکړم چې د ورسته کې اکسوس کتاب پلورنځي د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت یو نوې مجله هم پیل کړه چې د اکسون په نامه ده د مهالنۍ د ځل د کتاب ولوست او مطالعې د دولت ځانګړي شوی غنوه چې چاپ شوه او په دې ورځ وړیا کتاب لوستونکو ته توضیح شول نو دوی سم مطالب کې راټول شي او دا یو ښه پایل و ډېر ښه استقبال ته شوی دی او تر ډېره بریده پورې دا ځل دا غنه یعنی د کتاب لوست مطالعې ته ځانګړې شوی و چې ډېر هم سایل چې تر ډېره ډېر لوستونکو به ستونزې ورسره درلودلې چې یو مخ مطالعه نشو کړای یا څنګه مطالعه وکړو یعنی دا مسائل د مطالعې په ارتباط کې وو دا تر ډېره دی استادانو او کسان چې تر ډېره مطرح لیکوالان دي دغه په مرسته سره دا فهرست آماده کا او په دغه برخه کې کار وکړ. نو خسته خواږه شو دی او هڅه کوي چې بیا په خیر بیا چاپ شي.
څنګه یعنی غواړي چې میاشتنی په منظم ډول چاپ شي؟ میاشتنی ونیزه یا کنه په کال کې دغه به غنوه
یو غنه خو نه وي مهلنه عنوان ورکوي دی، یعنی موږ خپل هڅه کوو چې په دې مناسبتو سره چاپ شي. ایا مثلا د ماشوم په برخه کې افغانستان زیات څنګهون ترتیا لري د ورځ مناسبت هم مناسب لیدل کی چې موږ څنګه کولای شو ماشومان په مطالعه راولو یا دین نور مناسبتونه وي، نو په کار کې شاید کوم څلور ځله چاپ شي.